دجوان رنگونا د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم پروانه خبرونه کې پر هغو سبزیجات او فصلونو خبرې کوو چې په منی کې کرل کیږي که څه هم پسرلی د کار او کښت اصلي فصل ګڼل کیږي او په منی د اکثرو ونو او بوټو پاڼې زیړی شي خو داسې ډېرې سبزیانې او فصلونه شته چې په منی او حتی په ژمي کرل کیږي نن موږ یوازې د منی د کښتونو د ښه حاصل او پاللو په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو گازر، گلپی، یا گوبای، بروکلی، کرم، پالک، مولای، جهوندر، پیاز، هوشه، مطر او شای دیر نور نباتات پا منی که وکرلی شو. خو څنګه یې وکرو، څه وخت یې وکرو، لی وی خواه مو دست وکرو چه لی وی خواه مو سبزی او بوتای یخ و نوهی او لبلی خواه شوده وکری او شا حاصل تری واخلو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او دغه راز د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو د څانګې استاد محمد رئیس مخلص به په دې خپرونه کې دې موضوع را سره خبرې وکړي چې هغه نباتات او فصلونه چې په منی کرل کیږي د هغوی د مرضونو او آفتونو سره باید څه ډول مبارزه وشي. فعلا یوازې ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض را سره دی. استاد، تاسو ته هرکلی وایم.
سلام علیکم مختار جو، چې روغ او جوړ باید هم چې نن تاسو ته مرکلی وایي سلامت
اوسئ. استاد، افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، مثلا د ننګرهار هوا یو ډول ده، د کندهار بل ډول ده، د کابل او مرکزی سیمو بل ډول ده، او دغه هوا د تنوع په خاطر کښتونه هم پکې متنوع دي او د کرلو وختونه متفاوت دي. خو که په عمومي ډول خبرې وکړو، په منی کې کوم شیان په افغانستان کې ډیر کرل کیږي؟ ځینې نمونه ما واخیستل، نور په دې سربیره
کوم نمونه کې تاسو واخیستل؟ همدا د دې بسره لوبیا هم کرل کیږي، نه خود نه یې ژر نه خود چکپی ورته وایي، دام کرل کیږي، او ځینې نور حبوبات چې هغه موږ کولای شو چې په منی وکړو دلیه کرل کیږي. د کیږي خو زیاتره چې دی هغه دا پالک چې لکه تاسو ته نمونه یاد کړل هغه زیات کرل کیږي. خو د دې تر څنګ په فصلونو کې نور خلک په منی کې زیات غنم هم کښت کوي، هغه هم کری.
بله استاد، د دې لپاره چې مخکې مو اشاره وکړه چې له خپل حاصله خلک ښه حاصل واخلي، له خپل کښت ښه حاصل واخلي، دقیق د کښت دقیق وخت ډیر مهم دی. یعنی داسې وخت چې ځمکه ډیره سړه سوي نه وي، او یا داسې ونیسي چې هوا پرې سړه شي او بیا فصل خراب شي، نو د وخت ټاکل مهم دی. تاسې څه وایست کروندګرو ته چې څه وخت په کښت شروع وکړي؟
دغه اکثره ژمني نباتات لکه تاسې یاستل پالک باب، دا اکثرا د میزان وروسته د تر اقرب پورې دی کرل کیږي، ځکه په دغه حدود کې د حرارت درجه نسبتا برابر وي، یعنی د 15 څخه تر لسه پورې په دې دغه کې لوړ وي. د دې چې د لس درجه څخه چې د سانډي ګریډ لوړ وي، بیا نباتات کولای شي چې نشوهنه وکړي، جرمنیشن وکړي. او دا چې دی دې ته شارټ ډے کراپس وایي، دا هغه نباتات چې هغه زیات لمر ته اړتیا نه لري، یعنی هغه د لمر اندازه چې ده هغه د 2 ساعت څخه کمه ده. هغه نباتات چې په دوبي کرل کیږي، د هغوی د لمر اندازه باید د 2 ساعت څخه لوړې وي. خو د دې کې ګټه شارټ ډے یا لنډ ورځ نباتات ویل کیږي، چې د حرارت د لمر دوران چې دی هغه د 10 ساعت او د 2 ساعت څخه کښته وي. نو پر دې باندې یخ کومه اغیزه نه کوي، چې یو دل دی جرمنیشن وکړي، بیا یخ کومه اغیزه نه ورباندې کوي. ولو که د حرارت درجه د سانډي ګریډ د 15 په شاوخوا کې هم دوی کولای شي جرمنیشن وکړي، خو دغه وخت دی وخت د میزان څخه وروسته د اقرب اوایلو او د اقرب ترمنځ په دغه حدود کې کرل کیږي.
بله، تاسو د پالک یادونه وکړه. ما فکر کاوه چې پالک به هم داسې خدایش نه کیږي په توی ډول بش نه کیږي لیکن دلته ویل سی وی دی چې او تاسو مو ویل چې دا هم کرل کیږي پالک څنګه باید وکړل شي کوم شانو ته توجه وکړ دا حاصل به څو وخت رسی شي دی پالک سی وس په منی کې وکړل شي په ژمی را رسی شي او که څو وخت
بالکل په څنګه وکړل شي د کرول څخه یو الا تر یو نیم میاشت پورې نو دی بالا په تولید باندې پیل کی بیا کولای شي چې د تولید ټول شي او دی داس نه چې په یو ځل باندې تولید کی هر ځل دی تولید کی د درو و څلور ورځو ته پنځو تر اوو ورځو په جریان کې دی هر وار تولید کولای شي هغه تولید بس ګر بازار ته وړي او خرڅي بیا ان راځه تر دغه پورې تر کلوسو تر جدي پورې د تولید رسیږي بیا د جدي څخه وروسته خلک دی ټولي بیا غنم کوي
بله صاحب ډیر زیاته مننه کور ودان د پهنتون استاد سمیع الله حکیمی هم وصله استودیو سره وصل دی ورته هر کله وایم استاد حکیمی د هغه فصلونو باندې خبرې کوو چې په منی کرل کیږي او زیاتره هم په ژمی هم حاصل ورکی په یو کې به شاید یو هم گازر وي گازر باید دقیقا کوم وخت وکرل شي چې ښه حاصل ترې ترلاسه شي او په خپل وخت حاصل خلک ترې واخیستل شي
مننه اصلا کرکی لازم پټوله کې په دې باندې یو بحث وکم میوه یا گازر یا سابه بله دا اصلا کرکیله د مختلفو اقلیمونو پورې اړه لري افغانستان اته اگرو ایکولوژیکل اقلیمونه لري او بیا په دوه مختلفو اقلیمونو کې کرکیله مختلف وختونه لري مثلا گازرې کدای شي چې مثلا په سړو سیمو کې هغه وختي وکړول شي ولیکن په ګرمو سیمو کې هغه به ورسته کلکیږي چې لکه مشرقي زون او همدارنګه ممکن قندهار او هلمند لای خانه زده خبر نه لرم خو بیا هم هغه فکر د لحاظه کې دی چې ورسته په منی فصل په شیرو کې وکړل شي او تر د زمي په تر رسیدو پورې ورسیږي خو په سړو سیمو کې دا بیا متفاوت دی هغه بیا په سرلای هم کرل کیږي دا یو بس دی بل دا بس دی چې یو د سړو سیمو ثابت دی بل د یخو سیمو ثابت دی چې مثلا کول کراپ ورته ویل کیږي معمولا کول کراپ کېدای شي چې هغه د ادمینی په موسم کې یا ورسته لدو بینه وکړل شي او د ځینو امکانات برابرولو سره کېدای شي چې تر نو وخت پورې دوام وکړي شي او یا د سیوی چې مثلا د ژمي په اخرو کې شروع وکړي تر څو چې په سرلی کې په سړو سیمو کې ثابت تولیدیږي تر هغه پورې موږ دا غوښنه استفاده وکړو یو د ګرمو سیمو ثابت یا محصولات چې باید وکړل شي هغه ما نارمل فصل دی چې کله په سرلای ګرم شي کرل کیږي او د وخت تر دې سره ما خپل ودایي فصل پوره کوي او مارکیټ ته محصولات عرضه کوي
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان استاد مختار احمد فیض تاسو مخکې ول چې د منی سبزیانی او فصلونه ډیر تیز لمر ته ضرورت نه لري لکه څنګه چې د دوبی والی لري د سری پاړه پی او چې دا بیا مختلف متفاوت سره غوړي او که امغه سره چې د پسرلی په وخت کې کوم بوټو فصلونو ته ورکو هغه دلته هم کار ورکوي
د ټولو نباتات د فاره د سری ضرورت نظر د نبات په نوې پورې فرقې یعنی موږ ټول نباتات ته یو رقم فرټلایزیشن یا یو رقم سری نو ورکولای په خاطر د دې چې دا غدي کم اناټومي د کم جوړښت دی او د دې په اصطلاح هغه کم کمپوزیشن چې دی هغه مواد دي او څه جوړ شوی دي هغه په خپل ترکیب کې یو د بل سره ډیر فرق لري خو بیا هم ټول نباتات د بستر د تیارولو په وخت کې باید لږ تر لږه د دې په خاور کې د یو فیصد څخه اضافه عضوي مواد یا مثلا د فارو چورته وای دا باید یو فیصد د دې په خاور کې ګډي دا باید یې ځکه چې هغه د اوبو په ساتلو او همدارنګه د نورو غذایی عناصرو لکه نایتروجن فاسفورس پوتاشیم سلفر کلسیم او نور داسې نو اولس غذایی عناصرو ته رسیږي د دې په نیولو او د دې په ساتلو کې ډېر زیات رول لري یعنی عضوي فارو یا د حیوانات او انبار چې کله شپ پروسس شوی وي هغه په خاوره کې موجود وي هغه دغه غذایی عناصر تر نباتات پورې په ښه ډول باندې رسوي. که څه هم دغه پالک باب او ځین نور نباتات په هغه اندازه لکه درختې یا نور موسمي نباتات د غو په اندازه باندې زیات سر ته اړتیا نه لري، ولې بیا هم باید دغه غذایي مواد بالخصوص نایتروجن یو اندازه، یو اندازه فاسفورس او یو اندازه پوتاشیم دا باید په خاوره کې موجود وي. که چیرې د جری پر اساس باندې وشو، د جری پر اساس باندې داسې ویلی شو چې د لس څخه تر شل کیلوګرامه پورې نایتروجن، همدارنګه د پنځه څخه تر اته کیلوګرامه پورې فاسفورس، او همدارنګه د پنځلس کیلوګرامه په شاوخوا کې باید پوتاشیم موجود وي کې جری. نو بیا دغه ټول ژمني نباتات د زردکو، پالک، ګوبی او ځینې نور په شمول باندې ښه وده او ښه تغذیه او ښه استفاده مستحق کولای شي.
وربشو استاد مختار احمد فایسته، استاد که تاسو په دې اړه خبرې وکړي چې دغه سبزیجات چې په منی کرو څومره اوبو ته اړتیا لري، په څومره وخت کې باید خامخا اوبو ورکو؟
د دې د اوبو لپاره اوبه خپل یو هایدرولوژیکل سایکل ورته وایي، د دې سایکل تر دغه لاندې دي، تر تاثر لاندې دي، یعنی که څام لمر کمی خو تودوخه کمی، بعد یې د باد په واسطه هم د مځکې د سطح څخه اوبه ضایع کیږي. نو هغه اوبه چې مثلا کم نباتات ته ورکول کیږي د هغوی د ضرورت په اساس باندې ورکول کیږي، لکه مثلا اوس دغه ژمني نباتات تقریبا تر یوې سانتي څخه تر دوه سانتي اون باندې دی اوبو ته ضرورت لري. که داسې په عام اصطلاح باندې ووایو، د لس پر یوه جریب باندې د لس متر مکعب څخه تر پنځلس متر مکعب اوبو ته دی ضرورت لري. البته دا دی ضرورت تر پنځلس څخه تر دولس ورځو په جریان کې وي، یعنی موږ یو جریب ساحې ته باید د لس څخه تر پنځلس متر مکعب اوبه ورکو، او که نور ساده کو تقریبا لزر لیتر څخه تر 5000 لیتر پورې وبو.
استاد وبخشه، په دې منځ کې کله چې باران هم ووري، که باران هم ووري شي بیا هم د اندازې په نظر کې باید ولرو؟
یا داغه لپاره موږ ځینې آلات چې په غوي باندې د خاورې رطوبت اندازه کوي، چې خو بزګر ورونه هغه آلات ته لترسي نه لري، دي ډیر ساده کولای شي چې د 15 سانتي متر په اندازه باندې، یعنی د ګوتې د یو بند 2.5 سانتي دي، خو دا د 2.5 متر 15 سانتي دی، یو څه تر دوه بند پورې دا باید دی د خاوره وشني څو ځای، یو زمځک په مابین کې څو ځای دا باید دی وشني. کچیر د خاوره دی راپورته کې د 15 سانتي متر په جوړوالي خاوره راپورته کې داسې په موټ کې ونیسي، کچیر د خاوره سره ومشتله نو دا خاوره تقریبا 50% رطوبت لري، دا اوبو ته ضرورت نه لري، او که خاوره داس په موټ کې ونیول الی اکل خاوره سره لاس ولا نو بیا دا تر 50% کم رطوبت لري، بیا دی اوبو ته ضرورت لري، باید دا نباتات اوبو سي. خو د دې لپاره موږ ټاکلی وخت په دې نه سو په ټاکلی چې باید اوم ورځ یا اتم ورځ وبکې، ځکه بعد سمت او د بعد سرعت فرق کوي، همدارنګه د حرارت درجه فرق کوي، د خاورې نویت فرق کوي، دا ټول هغه فکتورونه دي د ورځو په جریان کې دغه د اوبو ورکړه د نباتاتو په مقابل کې یو د بل سره څه کوي دیلوي، یعنی دا درې فکتورونه باید موږ په نظر کې ونیسو، او بیا موږ ورته وایو چې په دوه ورځو وروسته باید تاسو خپل نباتات وبکې. اما دا چې د هرې سیمې خاوره او دغه ټول درې عوامل یو د بل سره فرق کوي، تر ټولو ساده تجربه هم دا ده چې بزګر کولای شي دغه تجربه وکړي چې د 5 سانتي متر په جوړوالي باندې خاره وګوري، کلنده و ضرورت یې نشته د اوبو، کلنده نه و اوبه دي، دا کېدای شي دوه ورځې ونیسي، کېدای شي لاس ورځې وخت پرې انکو.
بله،
او که چیرې اورښت وسو د اورښت خو ورسته بیا ضرورت نشته چې اوبه دي شي.
درست استاد، په څه ډول خاوره کې ترکاری باب شواده کوي؟ البته کولای شي چې وی وی شی دی هری په مبارک وو است، ځینې شان مثلا په شګل نه خاوره کې شه نتیجه ورکوي، ځینې بیا داسې خاوره سی پیږي کې شګ نه وی، بيخي خالی خاوره وي، تور خاوره وي. په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي خوشاله بس.
په صورت عموم هغه نباتات چې د هغوی د رښو څخه استفاده کیږي، لکه مثلا پیاز دی، اوجه ده، پتاته ده. د دغه نباتاتو د ریښو څخه چې استفاده کیږي، دا د کوشش وځي چې په ریګنه خاوره کې وکرل شي. دا په ریګنه خاوره کې ډیر ښه رشد کوي، ډیر ښه وده کوي. سایز او اندازه د هغه خاورو په نسبت باندې چې هغه ریګنې نیوي تقریبا 10% او 30% پورې دی فرق په غټوالي کې راوړي. او پاتې څو د نور نباتات دي هغه که ریګنه خاوره نه مټنه خاوره یې په مټنه خاوره کې کرل کیږي. خو که حاصل ورکوي دا کدی مثلا هغه نباتات چې د ریښو څخه یې استفاده کیږي په دغه خاوره کې وکړي په ریګنه خاوره کې د تدیر مفاد ډیر ګټه پکې پاتې کیږي. نظر هغه ته چې دغه نباتات په مټنه خاوره کې وکړي او پاتې نور نباتات چې هغه بیا د کولای شي چې په مټنه خاوره کې وکړي. خو تر څو د ښه خاوره چې ده هغه بسګر خپل کولای شي چې جوړي کې اگر په دې شکل جوړیږي چې پینډوس مطلب یو غاډي ریګ او یو غاډي مټ خاوره دا سره مکس کی بیا دغه څخه درېمه خاوره جوړه کی هغه خاوره کې بیا هر نبات شي دغه رشد او وده کولای شي.
استاد یو بل موضوع چې زموږ کاروانګر ډېر ور سره مخامخ دی هغه د ساتلو موضوع دی. په ژمي ځینې شان کرل کیږي لکه ګلپی، لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه شاید ټیپر یا شلغم، گازرې، دا هغه شیان دي چې تر ډیرو پورې ساتل کیږي. نسبتا څوک کاروانګر چې تر ډیرو پورې وساتي لا ډیرې وساتلی شي. موږ خو هغه سړی خونی هم ډیرې نه لرو، داسې لارې چارې به شاید وي چې تر هغه څه چې اوس خلک ساتي تر دې ډیرې وساتلی شي. دا مسله په دې خاطر ډیره مهمه ده چې ټول کاروانګر خپل محصولات په یو بازار ته راوباسي، بیا قیمتونه ډیر ټیټ وي، اما بیا یو وخت چې بیا دا شان نوي قیمت لوړي او لګاونډو یو هوادونه واریدو.
بالکل، یو خو هغه د دولت په ساده باندې مسله ده چې باید دولت په دې برخه کې عموما یو پالیسی د دغه سي تولیداتو د پاره ولري چې دا باید پر کومو ملکونو یا په کومو هوادونو باندې خرڅ او په څه شکل باندې دی پروسس په څه شکل باندې دی بستبندي شي ترڅو څنګه جنس تولیدیږي هغه باید تر نور نړیوال مارکیټونو ورسیږي. دا خو د دولت په ساده باندې عمومي یو کار دی چې باید تر سره شي، خو تر اوسه تر سره شوی نه دی. او بزګر بیا څنګه کولای شي چې مثلا په دغه شکل باندې د کور په ساده باندې دغه شان یا مثلا د مارکیټ په ساده باندې شان وساتي؟ دا فرق یې ټول په یو شکل باندې نه ساتل کیږي. هغه نباتات چې اوغی تر 80% اضافه وب په خپل انساج کې لري هغه تر یوې هفته اضافه کستور هم یې نه ساتل کیږي، لکه مثلا بادرنګ، رومي او ځین نور. کو په دا زمینه نباتات کې هم زنده‌سته او ځینې بیا داسې دي لکه مثلا اوس پیاز د پټاټا د مثلا هوجه ده. دا دای کولای شي د دې د ساتل د پاره درې شرایط ډیر مهم. یو شرط دا دی چې باید د غځای کې ساتل کیږي هغه باید تاریک ځای وي، روشنايي ونه لري. دغه روشنايي په د باندې نشوي چې نشوي د کیفیت خراب کیږي. دوم باید د ځای نسبتي رطوبت ونه لري، یعنی نسبتي رطوبت باید تر 2% وي. اگر لکه مثلا وچ دی او درم دا چې البته باید اندازه هوا سره وي. بیا دې کولای شي چې در څنګه تر شپږ میاشتې پورې هم پیاز وساتي، هم هوجه وساتي، او پتا هم کولای شي چې په دا شرایط کې وساتي او تر خاور لاندې په لوکل طریقه باندې لکه مثلا دکانچای د دکانچا تر کیر باندې پتا کې ټول کیر سره بیرنه خاور ور باندې ټول کیر یا ریګ لون ریګ ور باندې ټول کیر دا پټاټا چې دا هغه تقریبا درې څلور میاشتې کله تر څلور میاشتې پورې دې چې وساتل شي. او پاتې سو لکه پالک مثلا گازر او پاسټلی او دینو نور نه پټات هغه بیا کولای شي چې په وچ شکل باندې استفاده کړي. وایي چې اصلي واخه وچه کې بس باندې کې بیا په ژمي کې استفاده او څه وکړي. خو نور داسې دغه د فارو د ستور د فارو یو خدای چې دا غوښته متونه لوړې وي او بل دا چې هغه په هغه اندازه باندې به ارزښت ویلو نه لري، لکه څنګه چې مثلا په دې باندې دا نور مصارف کوي. نو په دا خاطر باندې هغه تر ټولو به تر لاره دا ده چې هغه وچ دی او په وچ شکل باندې استفاده ورته خو وسیله کوي. په ټول نړۍ کې په کچيري شي په تازه شکل باندې نه وي، په تازه شکل نه وي، هغه په وچ شکل باندې استفاده کیږي. دلته خلک ګسرایت اوسره ناشنا دي که څه هم په نیوټریشن کې یا په غذایي ارزښت کې هیڅ کوم فرق تفاوت نه راځي، مګر بیا هم خلک هیڅ داسې یو کمپنی و یا د دولت په ساتنې یا شخصي خصوصي شکل باندې داسې یو کار خپل نه دي کوي، الان چې دا ډېر ګټور کار.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري، زموږ د خبرونه ملمه دی. ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي د ملي پوهنتون د نباتي علوم د پوهنځي استاد، او دا شیبه زموږ بل ملمه د پکتیا پوهنتون د کرنی پوهنځي د نباتاتو د څنګ استاد محمد رئیس مخلص. استاد مخلص، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو د دوغو فصلونو، میوو او همداراز سبزیجاتو په اړه د ناروغیو او آفتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په منی کې شي، په دوغو کې کومې ناروغۍ یا کوم آفتونه ډیر زیات دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تروان صاحب، تاسو ته ستاسو تخنیکی ټیم او غډونوالو او ریډونکو ته انې کې هله سلامونه وړاندې کوم.
سلامات.
چې افغانستان هم د نړۍ یو برخه ده، او هغه زراعتي محصولات چې په نور نړۍ کې کرل کیږي په افغانستان کې هم په لږ او زیاته کچه باندې دلته شتون لري، او موږ په اصطلاح ترنه استفاده کوو او کارو یې. طبیعي ده چې هغه پتونه هلته وي، دلته به هم په لږ او زیاته اندازه باندې په اصطلاح اخته کېدنه رامنځته کوي. د دې په خاطر چې په نور نړۍ کې په اصطلاح بزګران یا باغوانان په صحیح شکل باندې آگاهي موندلې وي، د حکومت ورسره همکاریانې زیاتې وي، موږ په هغه لیول باندې نه یو. زمونږ د آگاهي کچه ټیټه ده، که د دکان تم د ترویج د مامورینو په ذریعہ باندې هم کوم خبر رسول وی، لکه د سهلنګاری بیا په اصطلاح خپل وخت شکل د افاتونو د کنټرول لپاره وی په هغه شکل باندې د خپل وخت نه وکړي، نو هغه یو غټ ستونزه په آینده کې د دل لپاره رامسته کوي. په دې خاطر باندې چې افغانستان په خاص ډول غنم ته زیاته اړتیا لري، د دوی افاتونه د په اصطلاح د نور په پرتله باندې کم دي، کومه وایي چې کومه حشره په دې باندې حمله کوي، او موږ غواړو چې په دې باندې خود کفا هم وشو، ځکه زیاته اندازه خوراکي توکي چې موږ راوړو هغه د غنم دي. نو کوم افاتونه چې په دې باندې وي د هغو د کنټرول لپاره موږ اکثره د زمونږ بزګران تر هغه وخت پورې چې آفت اوج ته نه وي رسیدلې کوم عمل سره نه رسي.
استاد، که اول په دې اړه راته وایس چې کومې ناروغۍ یا کوم آفتونه په منی زیات وي، دته په کتو چې اوس هوا نسبتا سړه وي، یو تصور دا دی چې باید تر وړي آفتونه او مرضونه کم وي، که نه همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده، ځکه کله چې هوا یخیږي اندغه آفتونه هم په همدې شکل باندې د استراحت مرحلې لپاره ورور آمادګي نیسي، او د کال لپاره چې کله په پسرلي کې نوی نبات راټوکیږي په هغه باندې د حملې لپاره آمادګي نیسي. په دې وخت کې اکثره آفتونه د هغې اچونې لپاره یا د هغو ځایونو ته چې هلته دوی ژمت کې تېروي که هغه په اصطلاح حشری وي یا ناروغۍ آمادګي نیسي. نو په دې خاطر باندې په دې وختونو کې د آفتونو، ځکه پکتیا یو یخه منطقه ده، د آفتونو کمواله هیڅ کیږي، او آفتونه هغه قربانه باتاتو ته چې دوی د ژمي لپاره انتخابي هغه ځینو ته په اصطلاح حرکت کوي او ژمي هلته تیروي.
د دې لپاره چې بوټي مو کاخه سبزیجات کاخه میوی دي په آفتو مرض اخته نشي، څه ورته پکار دي؟
د دې لپاره په کار د دې چې مونږ خپل بزګران په صحیح شکل باندې پوي کو، او هغه له دین خبرو وشي چې آفت کله رامنځته کیږي، هغه وخت او نیټه چې دې وپیژني، او د دغه آفت هغه کمزوري فاکتور چې ډیر په اسانۍ سره مونږ کولای شو کنټرول کړلی شو، هغه وخت په دقیق ډول معلومول دي. نو کومنګ هغه وختونه پیژنو موږ نه شو کولای چې هغه کنټرول کو. مثلا د مثال په ډول ځینې حشرات چې هغه لزان نه د شی پوخ راټاوي سخت قشر یا ان سکیل په نوم باندې یادېږي، نو هغه کته کله دوا هم په وکاره چې دغه قشر جوړ کړی وي هغه لمنځ نه شي، نو چې هغه کمزور نقطه چې دا موږ په اسانۍ سره کولای شو کنټرول کو هغه معلومول دي هغه پیژندل دي. نو په دې خاطر بزګر باید یا باغوان باید د هغه په حق له پوهاوی ولري.
مثلا نقشې څه دي څو باید وکي کمزوري برخې څه دي؟
مثلا حشره د څلور مرحله لري، یا درې، اګیا چونه ده د چونجره مې څه کېدل، یا لاروا ده، د لغې نروسته د شفيري مرحله ده، د لغې نروسته بالغ راځي. مثلا دا غافت په کوم وخت کې د مونږه محصول ته ضرر رسي، هغه کې د لاروا په مرحله کې وي باید په هغه وخت کې دا کنټرول کو، یا دغه حالت به خیره داخل نشي، ځکه کله چې هغه شونه صورت نشي دغه بالغ شری کنټرول باید مونږه حتمی وکړو چې دغه هغه شونه ونکي. نو کله مثلا په مڼو کې د مخصورن کې چنجای د چاغه مڼې ته داخليږي د مڼې میوې ته، نو کچیر هغه میوې ته داخل شي د دېغه د کنټرول لپاره بیا له هر طریقې نه کې استفاده وکړي ته هغه نشي کنټرول ولای. نو دېغه لپاره باید ته په داسې وخت کې چې د بالغ حشرې هغه شونه لا کړی نه وي په دغه وخت کې کته یو عمل سره ورسې، نو دا د مسمیر تمامېږي او د غافت مونږه کنټرول ولای شو.
بله سب ډیر زیات مننه قدر منو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په هغو نباتاتو، هغو فصلونو، میوه او سبزیو خبرې کوو چې په منی کرل کیږي، لکه گازرې، ټیپر، ګلپیو، د سینور چې تر اوسه پرې هم زموږ مېلمنو په نظر څرګند کړ. که تاسو هم غواړئ چې د موضوع په اړه زموږ له درنو مېلمنو څخه ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او استاد محمد رئیس مخلص څخه پوښتنې وکړئ، په 00-4212-15-01-01 او یا هم 00-4212-15-01-01 له موږ سره تماس ونیسئ. دوهمه شمېره مو د واټساپ هم دی، د واټساپ له طریقې هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی لرو، ځان را وپیژنئ. مهرباني کوئ تاسو
السلام علیکم. نبی الله زابلای دا واخ له غزینه خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلای صاحب، کور دی ودان. مهرباني
ډیر مننه کوم. نوملای خسروان صاحب، دا هم وایم چې دا چې په زابل کې خاصتا په ټول افغانستان کې بادان هم یو غټ نبات ته، خو تاسو په اړه خبرې نه دي کړي. تقریبا دی وختو کې هغه اصل ټولون کې دی، خو بازار هم ته ناڅا کمزور دی، باید خبرې پیو کې ورځ نه ورځ دی وختو کې خرچيږي. راځم دا تاسو موضوع ته، دا چې نن رادیو هم سره ضعیف ده، نو لمیلمانه مې پوښتنه همدا ده چې په افغانستان کې ډیری او په ډیری سیمو کې چې گازرې مثلا کرل کیږي، یا گازرې که مثلا خو بیخي، یعنی بیخي ډیر ځمکه چې وکرل سیم، د هغې هغه حاصل هغه بزګر ته څه شی نه جوړوي، نو آیا په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې همدا گازرې کرل کیږي خو د همداسې قیمتي همداسې ارزانه ده که څنګه؟ خو بل ډاکټر صاحب نه پوښتنه همدا ده، د دې ترڅنګ چې گازر په خکو وی خورو مفید هغه ګټې ډاکټران داسې وایي چې وایي ډېرې زیاتې دي، ډېره قوي ده، نو په هغه اړه چې هم څه نه څه وضاحت راکړي مننه به دي. ډېره مننه.
بله صحیح ده، ډېره مننه. سلامت اوسئ زابلای صاحب. ور به شو میلمنو ته ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض، تاسو د زابلای صاحب خبرې واورېدې؟
بلې. و
مهرباني څه ورته وایست؟
زابلای صاحب خبرون ته شرف لاسه ته وایم. ستاسو د پښتنې په تعقیب باندې گازرې داسې نه چې یوازې په افغانستان کې کرل کیږي، دا په ټول د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې هغوی منی ولري ژمی ولري هلته د گازرو کښت کیږي. خو هغه هیوادونه په مجموع کې چې هغوی سمندري لارې لري، هغه تقریبا د نړۍ 125 مارکیټونو غټ مارکیټونو ته لارې لري. هغه گازرې په تازه شکل او په پروسس شکل باندې هغه نور هیوادو ته صادروي، خو بد وختانه افغانستان یوازې د نړۍ یو اله دوه مارکیټو ته لار لري. نو هر کله یوازې گازر نه چې هر محصول دلته زیات شي، د هغه کم کله چې دی زیات شي تقاضا یې کمیږي، قیمت یې ښکته کیږي. خو د دې لپاره د داسې پروسس کار نه دی شوی. لکه اوس مثلا کته په بازار کې وګوري اکثره د گازرو ډیر خوندور او ښه مربای دي، خو هغه د نورو یو دوه سره دي. دلته کار نه جوړ بنی شوی چې دغه گازرې چې دلته کرل کیږي هغه په کار واچول شي. پروسس دی، پروسس داسې شکل دی چې هغه دغه گازرې کم دغه شکل دی دوهمي شکل ته چې هغه کې ویلیو اټکیږي ارزښت ورکول کیږي دوم شکل ته اوري هغه در دوه تر درې کال پر بیا د هغه دغه کې شکل کې د مرتبانو په دی کې پاتې کیږي او بیا د سپدی ورګځي. او هغه شان دی دلته په افغانستان کار نه دی شوی. نو طبیعي خبره ده کله که تولید شي نو بل اخره قیمتونه ډېر ټیټه، حتی یو وخت بل د بزګر یوازې گازرې نه بلکې نور جټره محصولات د بزګر خپل مصرف نور جوړي. او بیا هم وایم چې په دې برخه کې د دولت پالیسي او شتون ډېر اړین دي. او بل گازرې کچیر مثلا پروسی شکل ته واوري د گازرې په دغه کم کیمیکل کمپوزیشن چې دی یا کم کیمیاوي ترکیبات چې دي په وی کې هیڅ تغیر نه راځي. کولای شي چې گازره هغه کم ویټامینونه او منرالونه لري هغه په دې کې ثابت پاتې شي. کله کې انسان په دوهمي شکل باندې استفاده کوي یا په تازه شکل استفاده کوي انسان ته هغه ګټه کوم چې دا لري هغه ټول ورسي.
ډیره مننه استاد. استاد مخلص، دا ځینې نباتات لکه گازری، ټیپر، مولی او د سینور چې اصلي میوه ترمزکی لاندې وي دا هم مرزونه وهی، دا هم آفتونه لري ځکه چې د خطر ډیره حد خوندیم دي.
بله، او دوی باندې هم ځینې آفتونه حمله کوي. دا چې ترمزکی لاندې دي مونږه مختلفه حشری لکه دا قوس شکل سپینچونجان دي په دغه باندې حمله کوي. هغه له دې نه بغیر کوم نباتات چې د ریښه ولري له غو نه تغذیه کوي. د دوی عمر په اصطلاح د غافت د لاروا یا د چنجي په شکل باندې تر دریو کلونو پورې دوام کوي په خاوره کې، او دا تر تقریبا 16 سنتي پورې ژور تللی شي. نو له ملویو کغه ملي سرخه کوي ک سپینې ویټه پر ویل د غټولو دی پالکو له د غټولو نه تغذیه کوي او دغه ته ضرر رسوي.
بله، د درملنې لپاره د مخنیوي لپاره څه پکار دي، کوم ډول دواوي پکار دي چې استعمال شي په زده؟
دا چې دوی ژوند اکثره په خاوره کې دا وګد عمر لري بل پام ډول منځ هغه فتونه چې په ځمکه کې وي دی غو لپاره د کیمیاوي ټوکو کارونه ډیره مسمرم نه واخی کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې لپاره مونږه بدبختانه چې غلرو چې هر شی مونږ په کیمیاوي درملو باندې مالجه کوو. کچیر یو دکان یو بزګر زراعتي کنټرول باندې زیاته توجه کی او هغه په صحیح شکل باندې عملی کی د اکثریت او افتونو لپاره د په مخنیوي کې مثبت واقع کیږي. د دې لپاره هم کچیر د مخ کې د غزمه کې په صحیح شکل باندې واړی تر یو 16 سنتي پورې دغه چونجي د زمکه سطح ته راوځي او د دوی دغه بدن ډیر نازک ده د لمر یا د نورو محیطي شرایطو په مقابل کې مقاومت نشي کولای. طبي دښمنان ډیر دي، مرغۍ او ځینې نور حشرات له دونه تغذیه کوي او خپل لمنځي. د کیمیاوي توکو په باره کې داسې توکي چې هغه دي په خلاف مونږ وکړو او لمنځي یو سي ډیره مشكله ده.
یو اوریدونکو لرو او دا هم ورته یو ځل بیا یادونه کوم قدر منو اوریدونکو ته چې موږ نن په دې پروګرام کې په هغو کښتونو او سبزیجاتو یا میوه باندې خبرې کوو چې په منی کرل کیږي، څنګه کولای شو چې په منی خپل کښتونه وپالو، ښه حاصل ترې واخلو، د مرزونو څخه وساتو. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې.
السلام علیکم شبر صاحب.
وعلیکم السلام، مهربانی.
مننه البته محمد نبی احمدی محترم له بغلان می تماس دی. وعلیکم السلام،
مهربانی کوی احمدی صاحب.
خوشاله وسه کې ملمت سلامونه وای محترم. خوشاله وسه کې وخت خو د غدمنی خزان پسونه یو ګوره هغه شلغم مله یو مل سرخه کو هغه زیاتره شخو لکه دو سی ویله وخت د سیو رقم ته مرزونه دي چې د خوندنی کې زیاتره یره یا د سروان صاحب البته شبر صاحب ډیر بخدا البته یا خو ډیر وګور کې خلک یا د څه وګور چې مرزونه دي ناروغي دي تقریبا د څه موبایل خو نه خرابيږي نو بیا وګور چې بسیر روغ نه دي نه یا تور وخت یا د خبره شړېدلې خرابي نو زیاتره وختو کې دمزه خود زیات یو بو شبر شب خلک ډیر بور کی دومره بور کی تیبارو کې زیاتره وخت کې د حمزه کې بیخت سی سی خپل رنگ او کیفیت لا صبر پی نو دا کده شپ اندازه وګور کی یعنی کوم ضرورت چې لري وخت وګور
یعنی تاسو فکر کوئ چې د ډیرو او بوله کبل خړینی شي تا خو بیا مرز نشو
او خدا هم ذکر مرز پیدا کیږي تقریبا یو رقم ته چوجی دی لکه دو سی ویله وخت یو رقم ته بیا دا غلطه مونږ تاسو بس هغه کوته ویله یو رقم دمزه کې ګرځي دنه پټ نو هغه بیا زیاتره وخت کې وہی خوري نو وګور چې هغه آی بی سی تقریبا بیا څو کې اخلم نه یعنی تاسو
بله تاسو او پښه تاسو ټلیفون ما قطع کوي زه غواړم چې استاد مخلص کچرته نور معلومات له تاسو غواړي چې په موضوع ځان ډیر پوي کې او بیا به جواب درکې استاد کوم پوښتنه خونه لري لاوریدونکې
دا دوی یو قسم نوم واخته د حشری زه په داده چې امانه نومونه دی په مغو کې
سګک بس ویل کنه سنیل فکر کوم چې انګلیسي کې ورته وای شاید امغه شی به
سنیل
فکر کوم چې امغه سنیل به
نو دې سنیل دې
بله
زما آواز درځي
او بله استاد مخلص تاسو آواز راځي
او د سنیل کچریوی هغه په مختلفو نباتاتو باندې حمله کوي هغه لغونه تغذیه کوي دغه اړوند کز مونږه د زینو داسې شیان هغه اگر چې امکان ولري تر هغه حد پورې سینې د مثلا په میخانیکی ډول باندې د هغه پټو کې خدا چې پټای لوی وي د کله دوی د رشیدګی د غل لپاره کول شي چې د شاوخوا ته د واچول شي ځینې بلیزات کاغه غټور ته مې دی مثلا ځینې وخت نه باته خپل وسمنه هم التیاوی دغه التا چول یا د هغه د پټو کې شتون د دغه سنیل یا منګ ورته د اسمان غوا په اصطلاح وایو هغه د دوی لپاره اریټیټیو دوی په اصطلاح هغه کله د غزاینې شړي نو ځکه دا سخت شر چې لري په یوه باندې بیا مستقیما دا دوا هم تاثیر نه کوي چې په دې باندې هغه کوي نو په دغه میخانیکي ډول باندې کېدی شي هغه د غزاینې په اصطلاح لاړ شي نورو نباتات ته
بله صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ بله احمد صاحب مهرباني
او مننه البته یو مختار اجازه ما پاتې سواله سیمه که زیاتره وخت یو رقم کیمیاوي مواد دي لکه تور کوټ ورته نه تقریبا هغه دانیل لګ مایده دي بیا غو شیندو بیا غا د چونجی و دا شان ډیر مړکی نو هغه ډاکټر ته بیا سوال وسید کومه کله پر دغه واچی ډیر واچی کومه چې زیاتره وخت خلک له زیاته چیره تقریبا یو جرب کې نیمه نه چی نو مو زو یو کیلو واچی تقریبا دا بسنه کی یو رقم ته دا کوشنده هغه دی دوا دا کړه تقریبا د تور کوټ ونه دا بیا لګ دانی مایده دي
نو مې هم
درځه او ډیر مفید تمامیږي نو هغه زیاتره وخت خلک چې خو هم ځکه سرات باندې تاثیر کوي دا کښتو باندې هغه بوتو
سید سید ډیر مننه استاد مخلص ک په دې اړه څه ورته وایست مهرباني
ما یو ستونزه هم دا ده چې د خان ته په کوم اندازه باندې دی یو چې شی تجویز وسی له هغه اندازې نه زیاتې زه به یو مثال وایم اگر چې د مربوط نه ده کچیر مونږ د نیو نیکوټینای دی وکورنی دی یا په توجون کې د کاغه مونږ یو ځلې نزیات په نبات مند د وپاشي وک دوهمي افاتونه چې هغه مخکې د طبي دښمنانو په واسطه باندې کنټرولې ده هغه طبي دښمن د مړینې لامل کیږي او هغه دوهمي افات چې بخې منګل لري نه وغره منست کیږي نو دا دوا که هرڅه شوی مثلا په کوم اندازه باندې چې ورته چا ورته تجویز کړي په هغه اندازې دی باید وکاري له هغه نه زیات ته استعمال د محیط لپاره د هغه ژوند سره لپاره چې په اوبو کې ژوند کې غوړ لپاره ضرر لري موږ ته هم نور حیوانات ته نو په خاطر باندې چې تجویز په اندازه باندې هغه باید وکاري دی
بله صاحب ډیر زیات مننه کور ودان بس په ورشو ډاکټر پهانیار مختار احمد فیست استاد د دې لپاره چې په نړۍ دنیا کې خلک په خپل کوچنیو کورونو کې هم ځینې شان کوي خصوصا سبزیجات ډیر خلک هم لیدلی دي چې په کوچنی کور کې دومره سره بانجان یا رومي بانجان کری چې د خپل گزاره پیکی شي یا ځین نور دغه سبزیجات کری دی غوی لپاره ستاسو سپارښتنه سره چې کڅو غواړي چې او څلور پنځه بیس فی کور لري او ویلې لري هغه کوم شان په دې وخت کې وکړي چې په ژمه ضرورت نه چې له بازار واخلي
د تب نړیواله اصلاح کې کچن ګارډنینګ ویل کې چې مثلا په کور کې یو اندازه ځای لري یا 15 په لاس کې دی 50 متر مربع دی یا 40 متر مربع دی چې هغه بیا پلاستیک کیږي بیا در دغه پلاستیک لاندې دی کولای شي چې هر یو نبات چې هغه د زیات یخ په واسطه باندې نه متضرر کیږي کولای شي هغه وکړي د هغه څخه استفاده وکړي. دا یوازې دا نه چې د کور ضرورت پوره کړي بلکې دی کولای شي چې هغه تر مارکیټ پورې هم ورسیږي. ځکه ځینې داسې ورایټیان شته ځینې داسې په عین نباتاتو کې داسې ورایټیان شته چې هغه د تولید خورا زیات ظرفیت لري. نو هغه یو بوټی کولای شي چې مثلا تر یو من او تر دوه منو پورې دی تولیدات ولري او حال دا چې په 50 متره او 40 متره فاصله کې په سلهاو بوټی کېدلی شي چې راځي. نو دا په ژمني نباتاتو کې هم کېدلی شي او په دوبني کې هم کېدلی شي. په ژمني نباتاتو کې ښه مثالونه مثلا د وږي دي، د پیازو دي، د کچالو، د پټاټو دي. دا کولای شي چې په خپل کور کې دی او وکړي لکه مثلا پالک، ګازر او داسې نور. راغه نه بچ په مونږ یو ځین کې پر لکېږي هله کولای شي دا کور پنګل کې دا غوڅه استفاده وکړي. او ستاسو د پښتنو پر بنیاد باندې غواړم چې دا د نباتاتو د اپاتو او امراضو پر برابر یو دقیقه رڼا واچوم.
مهرباني.
یو اپتونه دی یو مرزونه دی. اپتونه حشرات ته په مجموع کې حشرات ته ویل کېږي. لکه مثلا د زموږ خلک تیزه شګه ورته وایي یا ټریپس دا ورته وایي. یمنی نباتات دا کوي. ایټس یا شوته ورته وایي دا کوي. بل مثلا بورر ورته وایي، کټر ورته وایي. کټر داسې دی یو چینجی دی بس دغه نباتات چې راپورچ په دا بیخ کې خوري پرې کوي. بورر داسې دی سوري پکښې جوړوي. نو دا هغه حشرات دي چې هغه یمنی نباتات زیانمنوي. او بل بیا مرضونه دي، مرزونه زیاتې خو هغه چې په افغانستان کې په زیاته کچه باندې لیدل شوي یا مشاهده شوي دي یو د هغوی څخه ژړۍ دي. اکثره ژمني نباتات ژړۍ کوي چې دا عامل یې داونی مالدی ورته وایي چې دا خپل یو فنګس دی. او بل چې دی هغه ته پاوډر مالدی یا خاکستره ورته وایي دام کوي. بل مثلا دی راټ کوي په دغه کنه چې د دې راپورته کیج نه بات راپورته کیج د زمکي په داسه ده کې دلته وروستوالي کوي چې په کیج چې دا د فیوزاریم علایم جدام یو فنګسي مرض دی. ټول بزګر ګور سره آشنا دي وسره بلدي. اول مثلا تورټکی کوي یا سپاټ او توای تور داغونه کوي یا مسواری داغونه کوي چې دام د نباتاتو د زیاتو سبب کیږي. دا ټول مرزونه دي. د کنټرول لارې چارې چی دي؟ د کنټرول لارې چارې دا دي چې بزګر کولای شي یو د هغه شرکتونو چې هغه مثلا اعتباري شرکتونه معلوم کار کوي د نورو نړیوالو څخه ایجنسیان یې اخیستې وي دوی څخه معتبر تخمونه واخلي. دا ډیره غټه خبره ده. هر تخم باید ونه کړي. دوم، کله چې تخم کښت کوي باید که تخم په پندل کې راولي او به په جیوه کې ورکړي. دا تر ډیره حده دغه اپتونو مرزونو د کنټرول مخنیوي کوي. کله چې دا کړنی وسره وکړلې بیا کدی توخم کړی توخم دې مخکې دې چې موږ ته واچي په جن فنګسي مواد ولکې لکه تیرام ورته وایي ویټاواکس ورته وایي ټول بسګری پیژني. یو ګرام پر یو کیلو توخم کاریږي. دا بیا د فنګسي امراضو د مخنیوي لپاره کار کوي چې بیا دا توخم په خاور کې د نن ورځې نه کې ځینې چناس کې ځینې فنګسونه دي چې هغه دا کار کوي. دا د کیمیکل په واسطه باندې دغه مخنیوي کیږي. او بل دې کولای شي چې د کښت مخ کې د خاور ته سولرایزیشن ورکړي. یعنی موږ هیڅ کله د خاور چنجي یا حشرات یا مثلا اپات لمنځ نه سوړلې ولو که کې کلم کار کو. کو سولرایزیشن دا شی عمل دی دې کولای شي چې موږ دغه یو اندازه دا چې د کښت کوي هغه پلاستیک کې او بیا تر پلاستیک لاندې وب پک شو درې بیا د لمر شواوی دغه د پلاستیک لاندې د وبو حرارت لوړی او بل اخره د اقاتو امراض دي هغه ټول څه کوي په خاور کې لمن ته خوري کچيره بیا هم پیښول نه کېدل. نو بیا بل افشن چې دی یا بل انتخاب چې دی هغه کیمیاوي مواد څه دریږي چې ځینې مخصوص کیمیاوي مواد چې هغه یوازې د مخصوص اپات یا مرض لپاره کاریږي نو هغه کنټرولي او لمن ته خوري.
استاد که د دې کیمیاوي موادو په ارتباط مو وایس کڅم مخکې استاد مخلص هم اشاره وکړه چې باید کاروانګر لاندازي زیات استعمال نکړي چې دا ډېر خطرناک دی. اته تر دې مې اورېدلی دي چې وایي که تر اندازې زیات استعمال شي هغه محصول چې موږ لزمځکې اخلو او خوري هغه کېدای شي د سرطان سبب هم شي، ډېر خطرناک دی. دا خبره څومره حقیقت لري؟
دا یو تیوري ده په نړۍ کې، خو تر اوسه دا 100% نه ده ثابته شوې چې هغه انسانان چې په سرطان یا په نورو مرضونو باندې اخته کیږي هغه 100% یې عامل همدغه کیمیکل دی. خو کیمیکل خپل ځان ته لیټل دوز لري. اوس مثلا موږ یو ګرام یا یو سیسی کیمیکل په یو لیټر اوبو کې کاروو، بیا دا یو لیټر اوبه د نبات پر سطح باندې، یعنی په یو لیټر اوبو ته کولی شي د لس څخه تر 15 متر مربع ساحه ته په سپری کې، نو بالاخره که حساب ورته وکړې د پی پی ایم په حساب باندې دغه د انسان وجود ته چې کم دغه رسیږي هغه هیڅ نه پکې پاتې کیږي. او بل دا کیمیکل داسې نه دی چې هغه سټیبلیټی لري، یا مثلا په محیط کې تر ډېره وخته پورې دی پاتې کیږي. په محیط کې ډېر عوامل شته، لمر شته، مثلا اکسیجن شته، نور فنګسونه شته، بکټریال شته چې هغه دا کیمیاوي مواد تجزیه کوي، هغوی نه پرېږدي چې په آزاد ډول په محیط کې پاتې شي. نو دا یو تیوري ده، خو 100% دا تیوري ثابته شوې نه ده چې که دغه کیمیاوي مواد څخه داسې په دغه شکل باندې استفاده وشي نو د انسان د مړینې یا دغه سبب کیږي یا د سرطان د پیښېدو د دی. او که چیرې مستقیمه استفاده ورڅخه وشي ډېر امکانات یې شته چې د انسان لپاره هغه موضوع تمام شي او انسان له منځه په یوزي. خو د نباتاتو پر مخ چې کاریږي ځینې انتخابي مواد راځي چې هغه یوازې د هغه مخصوص شي لپاره کار کوي، ولې نور کم حشرات یا نور کم ګټور مایکروب چې وي هغوی ته زیان نه رسي.
لیکن کم توجه کړی وي په نورو دنیا کې وستا اورګانیک خوراکونه ډیر اهمیت لري، قیمت دو برابر زیات، خلک کوشش کوي چې هغه واخلي، حتی هغه سره چې استعمال شوی په کوم بوټو باندې ترجیح ورکړي چې هغه لاونه خوري.
بالکل اورګانیک مواد واقعیت هم د نورو تولید شوو موادو 2-3 برابر غوی ارزښت او قیمت لري. او ما وویل چې دا یو تیوري ده، خو دا تیوري 100% نه ده ثابته شوې چې ځکه که موږ بیرته د اورګانیک موادو هغه سایکل ته راسو، مثلا په اورګانیک اګریکلچر کې عضوي فارو کاریږي، عضوي فارو بیرته په نایټریټ اوړي، نایټریټ یې نبات جذبوي د نایتروجن په منظور، او که ته یوریا کار کوي، یوریا هم بیرته په نایټریټ اوړي، نایټریټ یې نبات جذبوي. په عضوي فارو کې فاسفیټ دی، فاسفیټ نبات جذبوي، او که ته غیر عضوي کوټ کار کوي هغه هم فاسفیټ دی، نبات جذبوي. هلته هیڅ داسې اضافه شی نشته، نه اضافه فکټر شته. دا هغه مواد دي لکه ارتفیشل چې شته، هلته په عضوي موادو کې هم شته، نبات استفاده ورڅخه کوي. نو او ځینې هغه پیسټسایډونه چې دي د هغو پیسټسایډو استعمال هلته ممنوع دي، هغې نه کاریږي.
بله، ډیره زیاته مننه. وخت کم پاتې دی استاد مخلص، مخکې از موږ اوریدونکو وویل چې وایي خلک اوبه ډیرې ورکوي او بیا یې دا بانجن یا مولی یا هر بل بوټی چې وي هغه خرابیږي، ورستی شي. په اوبو کې هم فکر کوي چې باید له احتیاطه کار واخیستل شي او ډیر افراط ونه شي؟
بله سروان صاحب، ما ته متوجه.
بله، تاسو ته متوجه ده. مخکې اوریدونکو کې چې پوښتنه درلوده،
ډېر په بخښنه سره یو شی استاد ډېر ښه تشریح کړل. زه به یو بیلګه در ته پیش کړم. د راونډا په نامه یو هغه ده د ګیا وژون کې هربیسایډ دی، دا د بایر کمپنی جوړ کړی دی او په امریکا کې دا تیر یو څو میاشتې شاید کېږي کاله پورې د محکمې ثابته کړله چې دې پوسته باندې دهقان ته سرطان لګېدلی ده او $2 میلیون په هغه بایر کمپنی چې ډېره نړیواله مشهوره کمپنی دی جرمنی په هغه باندې دا جرمانه ولګوله. دا په ثبوت رسېدلی ده چې دغه توکي د کارسینوجنیک دی یا سرطان زادي سرطان رامنځته کوي. نو په دې خاطر باندې دا په بدن کې تجربه کوي ورځ تر بلې، نن یو ګرام سبا ته نیم ګرام، مثلا چې د بیلګې په ډول باندې زه دا وایم او دا تجربه کوي. اوس نړۍ دی حالت راغلی دی چې ځینې هغه د وی وی او سی ولټایل اورګانیک کمپاوند د دغه د تبخیر اندازه باید کم کی،
ځکه چې دا په اصطلاح کې اوزونی طبقه په هغه نږدې هغه کې رامنځته کوي او دا بیا د انسان د تنفس او د هغه لپاره مضر واقع کیږي. نو د ګیا د افوتوجن کو کارونه په نور نړۍ کې تر ډیره حد کم شوې ده.
کمیشه ډیره مننه. سلامت اوسه. نور وخت دلرو کور ودان ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علوم پوهنځي استاد او همدرس د پکتیا پوهنتون د کرنی پوهنځي د نباتاتو ساتنې څنګه استاد همدرس د شاغل سمیع الله حکیمی څخه مننه کوم چې د خبرونې په یو برخه کې را سره و. له تاسو استاد مخلص څخه هم ډیره مننه چې په پروګرام کې مو ګډون وکړ.
تات چھے در گور مسترگ میر نار نار ناشی تات چھے سنگ کے وی نما تول جہان زما 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 شی تات چھے سنگ کے وی نما تول جہان مور 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 تزما ہر سب خرس مکے تزما دے تزما ببو زما دکھے او مرد دیر شان دے قربان تو لا دنیا شی ہاتھ چھے در کو رمستر گے میرا
پشپز ما دیار پکم مکانی جلوگر پکم ہٹ پکم دکانی دکان بے دخلے دتر آنی شرم بلی بے حسن کم ترکانی پٹے وا بے دمخ کم پتنگانی امراحان بے پاکان کنا پاکانی پدن چھوے لدے خمس ما دلائی دیار دل بل چیل دے کمس مدل چیوت دیار ددل منزل پے سبا کر چوکوی نپو ہے جم چھپ سادوی کبھوی پچ شان بش کست زہر پزروی لتک مو پے دز لتک مپ خلوی دم قدم بے خلے دم اخبوی چکڑے بے چا خاور دبی سزاوار دہر سے تم دہر پہ پوری چمی یار پہ سفر للے زب کوریم سزاوار دہر سے تم دہر پہ پوریم چمی یار پہ سفر للے زب کوریم شان بش کست درومی پلارے مگر دونو آلو دس پن روک ساری زپ خار دبے کسے پارے پارے آب لے بے وہی دینو داری نبوی ہسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری شرم تیکم ننگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت داکم شرم تیکم ننگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت خندے دلی وی کنوی دزڑا غم بے خلے دلی وی کنوی فراغت پے پسند دلی وی کنوی چا بحال ترے پشتے دلی وی کنوی کٹ پوزائی بے من دلی وی کنوی چوار بم سے دلی وی کنوی مشتماغ ہندی بے پت سوک پیاری چھ غم خور نشم دیار پدا خواری کھے مشتماغ ہندی بے پت سوک پیاری کھے چھ غم خور نشم دیار پدا خواری کھے